په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. دروجې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دو په هیله مو د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. پنجشنبه ده، د کب یهود 23 د مارچ 14. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسیدل ډیر لرې دي. اف ای او نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼې کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له تازه سفر وروسته یې په یو مرکه کې کړي. هغه ویلي که څه هم په افغانستان کې تر 45 میلیونو د زیاتو وګړو چې د دې هېواد د نفوسو 40% جوړوي، د خوړو د خوندیتوب وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو هلته اف ای او د نورو شریکانو په مرسته تیر کال له 10 میلیونو زیاتو بزګرو سره مرسته کړې او نیت لري چې د نوي میلادي کال لپاره د غنمو، د تخمونو، د حیواني واکسینونو او د کرنې د تولید په نورو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د لنډې مودې لپاره د دوو محلي راډیوګانو پر بندېدو او د شروالي لخوا د فعالیت د دوام لپاره یې پر وړاندې کړو شرطونو اندېښنه ښکاره کړه. د مرکز نن پنجشنبه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د شمله او د هکده په نومونو دوه خصوصي راډیوګانې چې د غزنی شروالي د لنډې مودې لپاره بندې کړې وې، د فعالیت له بیرته پیلولو سره یې په دې شرط موافقه کړې چې باید له دې شروالي د فعالیت جواز ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې باب اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې کله چې رسنۍ له څو وزارتونو د فعالیت جواز لري، په محلي کچه د جواز اخیستو ته اړ ایستل پر رسنیو یو اضافي فشار دی. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د کډوالۍ د پروګرامونو په اړه د درغلو کسانو د دروغو په وادو خطا نه سي. دغه سفارت نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، درغلي کوونکي د افغانانو په نشه کولو لپاره برېښنالیک یا واتس اپ کاروي او داسې ښکاره کوي چې ګواکې دوی په متحده ایالاتونو کې د میشتېدو په برخه کې مرسته کوي. په دوام راغلی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د CARE ټیم به هیڅکله هم له تاسو څخه د پیسو یا هم غیر قانوني انځورونو یا ویډیوګانو د استولو غوښتنه ونه کړي. سفارت غوښتنه کړې چې د نورو معلوماتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمي پاڼې ته مراجعه وسي. د اسرائیل ځواکونو په ډزو شپږ هغه فلسطینیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي چې په غزه ښار کې د مرستو لاریو ته انتظار وو. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې ښار په شمال کې پرون دغه فلسطینیان په کویت څلور لارې کې د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره راغونډ سوي وو چې د اسرائیل ځواکونو ور باندې ډزې پیل کړې. د دې پېښې په اړه د اسرائیل پوځ سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. په غزه کې روانې شخړې د دې کلا بندې سوي سیمې د 2 میلیونو او 3 لک اوسېدونکو ډېره برخه کډې کولو ته اړ کړې او هلته د لوږې او قحطۍ خطر پراخ سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دستګاه وایي د اوکراین 14 بې پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي. د وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په دوو سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي 11 الوتکې په بلګرود او 3 په کورسک سیمه کې ویجاړې سوي دي. د بلګرود والي ویچسلاو ګلادکوف پر ټلګرام لیکلي چې په دغه برید کې یو کس وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. په تورو 2 ورځو کې د روسیې پر ګڼو سیمو د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه سوي دي. یوې زلزلې نن سهار د جاپان ختیځې برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې دغه زلزلې د فوکوشیما ساحل ته نږدې ساحې لړزولې دي او د تسونامي طوفان تر وتلو خبرداری نه دی ورکول سوی. تر اوسه په دې زلزله کې د مالی یا ځاني زیان راپور نه دی ورکول سوی. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري. د پاکستان سرپرست سفیر د طالبانو د چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعامل پر زیاتېدو خبرې کړي. آیا د پاکستان نوی حکومت کولی شي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري؟
زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې یو ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
پیران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي چې د ایران حکومت کډوال په ځنګړي ډول افغان ماشومان اړکوي چې پوځي خدمت وکړي. د بی پولیس خبرلانو سازمان د طالبانو له مشر غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکي اقدامات ختم کړي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي چې افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې شپږم ځای ته راکښته شوی. غزې ته په بشري مرستو بار لومړنۍ کښتۍ د رسېدو په حال کې ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه تشرغ لست ورزو درا پرونو برخیته. پاکستانی رسنی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او د نوي رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. د پاکستان سرپرست سفیر نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو او نورو مسایلو خبرې کړې دي. پاکستانی رسنی وایي چې روان اونۍ په کابل کې د پاکستان شارجه سفیر عبید الرحمن نظامی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس د کندهار لپاره د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل
د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانه د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره د خبرو د نوي رسمي کانال د پرانستلو هڅه کوي. رسپانه لیکلی چې د همدې هڅو په لړ کې روانه ونۍ په کابل کې د پاکستان شارجه سفیر عبید الرحمن نظامی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس او د کندهار والي ملا شیرین اخوند سره کتلی دي. د ورځپاڼې په خبره کې څوم د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسمي خبرې پرې شوي خو په ټکو یې غیر رسمي اړیکې لا هم فعال دي. د ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شویو مسایلو د حل په لټه کې دی. ایکسپریس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماټیک سرچینو له قوله چې پاړې جزئیات نه دي ورکړل شوي دا کړی چې د طالبانو حکومت لا هم ټینګار کوي چې پاکستان باید د دوی په ټکو له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو له لارې خپل ستونزې حل کړي. ورځپاڼه لیکلي چې نظامانی د کندهار والی ملا شیرین ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد ته د تګ پر مهال به د دوی غوښتنې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر کندهار ته په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته سفر کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د دغه ورځپاڼې د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي رسنیز دفتر هم دا لیدل تایید کړي. ویلي دي چې ملا شیرین ښاغلي نظامانی ته په پاکستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو او د نوي حکومت د رامنځته کېدو مبارکي ورکړې او هیله یې ښودلې چې اسلام آباد به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې خوندي او په راتلونکي کې به د خبرو امن فضا رامنځته کړي. د دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دا خبره کړې. ملا شیرین هغه طالب چارواکی دی چې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو زمینه سازی هم کړې وه. نوموړي د 13 جنوري میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او د دغه هیواد له سرپرست لومړي وزیر بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی وو.
عمردل چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شی اړیکې ولري او پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د نوي حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او نوي رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. په ورستوي کې د پاکستان چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د هغو وسلولو د فعالیتونو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په باور یې د افغانستان له خاورې په استفاده په پاکستان کې حملې تنظیموي. له کلونو راهیسې پر طالبانو تور دی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې بیا ځانونه منسجم کړل. د پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان حکومت کولی سي د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی په وړاندې مبارزه وکړي؟
فکر نه کوم چې د پاکستان حکومت په اوسنیو حالاتو کې دا وړتیا ولري چې هغه وکړي چې د پاکستان د طالبانو اسلامي تحریک تر خپل کنټرول لاندې راولي او نورې هغه امنیتي ستونزې لکه د بلوچانو سره چې لري په ټوله کې هغه اقتصادي او سیاسي او امنیتي ستونزې چې پاکستان لري زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې یو ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
استاد تاسو خبر یاست چې اسلام آباد هڅه کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره شی اړیکې ولري، آیا دغه هڅه به ستاسو په نظر کومه نتیجه ورکړي؟
فکر نه کوم دا د لپاره چې اساسا د پاکستان د خارجي سیاست په تیره به د سیمه کې او په افغانستان او هند په اړه د پاکستان استخباراتي پوځي سازمان تنظیموي نه ملکي مقامات. من هم زه فکر نه کوم چې کوم ډېر زیات جدي او محسوس تغییر په کې رامنځته شي. هغه غوښتنې چې پاکستانیان او طالبان لري لکه د پاکستان د طالبانو د اسلامي تحریک تسلیمول پاکستانیانو ته دا طالبان ته ناشونې خبره ده، ډېره عملي نه ده. او مقابل کې طالبان هم ځینې امتیازات غواړي لکه مثلا د دوی د رسمیت پېژندلو مسله یا مثلا د ترانزیت مسلې حلول چې دا به هم پاکستانی مقامات په سادګۍ درته تمکین ونه کړي. زه فکر نه کوم چې په لنډ مدت کې کوم بل موس تغییر رامنځته شي.
د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامانی په کندهار کې د طالبانو د کندهار لوالي سره کتلې دی. ویل کېږي چې نظامانی د پاسپورت ویزو پر مسله خبرې کړې دي، خصوصا هغو کسانو لپاره چې د کرښې په اوږدو کې تګ راتګ کوي. ایا ستاسو په نظر دا د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو یوه هڅه ده؟
زه فکر کوم چې پاکستان هڅه کوي له هر ممکنه لارې نه چې دي د کابل په مقاماتو باندې د ډیورنډ خط ومني. لکه ستاسو په خپله پوښتنه کې وویلې، دا یوه هماغه هڅه ده چې پاکستانیان په دې لاره هم هڅه کوي چې یو رقم په اصطلاح سند لاسته راوړي چې وګړي یو بل خوا په تېرېږي، نو باید د پاسپورټ او ویزې سره تېر شي. چې زه فکر نه کوم دا ډېر عملي د اوږده 2000 کیلومتره خط چې د ډیورنډ په امتداد یا د ډیورنډ خط په نامه یادیږي وجود لري. هغه پاکستانی مقامات یا افغان مقامات کنټرول کړی شي. او زه فکر نه کوم چې کابل به هېڅ وجه دا رقمندي ولري چې د خپلو وګړو دپاره پاکستان ته یا ډیورنډ خوا ته اوړېدل، یعنې بلوچستان او پښتونخوا ته اوړېدل، دا ومني چې هلته د پاسپورټ ویزې مسله مطرح.
د پانتون استاد نصر الله استانکزای بوله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي چې د ایران حکومت کډوال په ځنګړي توګه افغان ماشومان اړباسي چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقوقو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خپرولو سره د ایران د حکومت لخوا لا 30 کلونو د کم عمره افغان ماشومانو پر جذب او د سوریې جګړه کې د لشکر فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه ښودلې ده. سنا ککړ او نور تفصیل.
په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړې توګه افغان ماشومان د مالي انعام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریې جګړې ته یې استولې دي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د دې ډلې په راپور کې چې دغې ډلې پورې اړوند د ایران د بشري حقوقو د خبري اژانس یعنې هیرانا لخوا خپور شوی راغلی، دغې ډلې د سوریې په جګړه کې لا 30 کلونو د کم عمره افغان ماشومانو پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسلوالو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړې توګه بیا په فاطمیون نښکر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایرانه په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنې د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یوه ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د راپور له مخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالۍ یعنې د بشري حقوقو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانا خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړې توګه د 30 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډېری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوځ کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډېری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونه شي. په ایران کې میشت یو شمېر افغانان ازادي د یو سره په خبرو کې وای له هغو کسانو سره لیدلې چې د ایران مخوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې ته استول شوې دي. یو له دغو افغانانو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
سمو د مخکې چې پولیسو نیولی او په تصادفي ډول مو سره وکتل، مامور یو افغاني چې له پښو ګوډ و او مرمۍ خوړلې وه موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللی وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه ډېر ته خوشې کړ. کرد.
د سیاسي چارو پوهانو او پخوانیو افغان ډیپلوماټانو ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد داد به ماشومان د دوی له مجبوریت څخه په سوء استفاده جګړې ته ولیږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه غوث جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوست کې استخدام کړي، او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ستر نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې وروستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او هغوی ګرمو جبهو ته لیږي. دا کار معمولاً هغه هیوادونه کوي چې حاکمیتونه ایدیولوژیک او استبدادي دي، معمولاً د مهاجرینو د مجبوریتو څخه استفاده کیږي.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقونو د دفاع مرکزونه په ځانګړي توګه د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دي نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مثبت هیوادونه او د هغوی واکمنان دي له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي. د ایران حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سوریه کې د فاطمیون پوست په لیکو کې د یو شمېر افغانانو وژل کېدل تایید کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې یو افغان چې د فاطمیون لهکر سابقه لرونکی جنګیالی و په سوریه کې وژل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړ چې دغه سړی سید حمزه اولوی نومېده او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږېدلی و. فاطمیون لهکر د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس یوه څانګه ده چې په زرګونه افغانان یې د سوریې جګړې ته استخدام کړي دي. د ایران د اسلامي انقلابي سپاهي پاسداران ډله د امریکا د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو په لست کې شامله ده.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې شپږم ځای ته راکښته شوی. د دغه انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبې په ورځ خپرې شوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې د تیرو دوو لسیزو پرتله تر ټولو کمې ترهګریزې پیښې شوې دي. بلخوا ځینې کسان په دې باور دي چې د دغو پیښو د کمېدو علت دا دی چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي او دوی د تروریستي پیښو اصلي عاملان وو.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي له 2013 کال راهیسې د لومړی ځل دی چې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په ډله کې نه دی چې تروریزم ډیر ځپلی دی. د دغه انسټیټیوټ د 2024 کال د نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبې په ورځ خپرې شوې ښیي چې افغانستان د نړیوال تروریزم په شاخص کې شپږم ځای ته راښکته شوی. د دې شاخص پر بنسټ په افغانستان کې په تیر کال کې ترهګري د پام وړ کمه شوې او 2023 هغه کال دی چې د تیرو دوو لسیزو په پرتله په کې تر ټولو کم ترهګریز فعالیتونه شوي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګریزو پیښو له امله 119 تنه وژل شوي چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه کال کې له 1500 څخه کمه دغه ډول مرګ ژوبله لیدل شوې چې یو 80% کموالی ښیي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ ویلي په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې د تروریزم اغیزې د پام وړ کمی شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله رامنځته شوې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې ځپلي او په ټول هیواد کې سوله او امنیت تامین کړی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ دا هم ویلي چې په 2023 کال کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو زیاته مرګ ژوبله پلازمینه کابل کې د داعش د خراسان څانګې د بریدونو له امله رامنځته شوې ده. د کابل خار یو اوسیدونکي تابع شوی چې د تیر کال په پای کې د دې خار په لویدیز کې د یوې ټوریستي پیښې په پایله کې د د کورنۍ دوه غړي وژل شول او یو تن ټپي شو.
زما د کورنۍ درې غړي چې دوی شهیدان شول او یو بل ټپي شو، او تر اوسه لا هم نه دی ښه شوی. څلور پنځه میاشتې تیریږي، لا هم د زخم کړیږي. دا یو داسې پیښه وه چې زموږ د کورنۍ غړي یې واخیستل. موږ ته ډېره سخته وه.
له بل خوا د نړیوالې ترهګرۍ په چارو کې کارپوه عارف سهر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د تروریزم د پیښو د کمېدو لامل پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمني ده. دا وایي مخکې تر دې چې طالبان په افغانستان بیا واکمنان شي، د ترهګریزو پیښو اصلي عامل نو
دا پرمختګ د تمې خلاف نه دی، ځکه چې په تیرو کلونو کې د طالبانو ډله وه چې نامیې رامنځته کړې وه. دوی د تېر حکومت په غړو او بهرنیو ځواکونو حملې کولې، او دغه شانې د نشه یي موادو او انساني قاچاق او په ټولیز ډول جرمي اقتصاد کې لاس
درلود. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ ویلي په دې راپور کې د حکومت
جوړښتونو او زورواکانو لخوا د جبر او تاوتریخوالي او دغه شان واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی کړنې شاملې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسېدو مخکې په تېرو کلونو کې د سلګونو خونړیو ځانمرګو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی چې لامل یې زرګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
facebook.com/azadiradio
د سیمه نړۍ په تحولاتو کې تاوده موضوع ده چې په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا کله بند سوي غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي، د سیمې ته په خوراکي موادو بار لومړني کښتۍ د ورنږدې کېدو په حال کې ده. د غزې شاوخوا 2.4 میلیونه وګړي پر دې سیمه د اسرائیل له لوري د جګړې له پیلېدو راهیسې سخت او بشري مرستو ته اړتیا لري. په ځینو برخو کې د قحطۍ خبرداری ورکول سوی دی. دا هم تفصیل
پر 200 ټنه خوراکي موادو بار د هسپانیا یو کښتۍ چې د سیشن بې پورز له قبرس څخه د غزې پر لور خوځېدلې د اسرائیل په جنوبي سواحلو کې ورو وړاندې تا کوي. بسپنه ورکوونکي هیوادونه مرستندوی ادارې او خیریه مؤسسې هڅه کوي چې د غزې اوسیدونکو ته خواړه ورسوي. دا د اسرائیل لخوا کلابندې شوي غزې ته د نړیوالو لخوا د مرستو رسولو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په سیمه کې یو سمندري ان کوریدور پرانیزي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امنیستي انټرنیشنل او اکس فام په ګډون 15 سازمانونو پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د خوراکي موادو هغه مرستې چې په غزه کې د هوا له لارې راغورځول کېږي یا په دې برخه کې د سمندري کوریډور د پرانیستلو هڅه کېږي، د ځمکې له لارې غزې ته د بشري مرستو رسولو ځای نشي نیولی، ځکه هغو اړتیاو ته په پام چې د دې سیمې 2.4 میلیون وګړي د خوراکي موادو له پلوه لري او آن په ډېرو سیمو کې خلک له قحطۍ سره مخ دي، دا مرستې ناڅیزي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په واشنگتن کې وویل چې له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي ترڅو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن وویل په دې اړه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره خبرې کړي او له اسرائیل سره هم د دغه سمندري کوریډور په اړه کار کوي. هغه همدارنګه ویلي چې جرمني، یونان، ایټالیا، هالند او کاناډا هم د دغسې یوه کوریډور ملاتړ کړی، خو پرانستل به یې د ده په وینا ښایي یو وختو نسی. بلنکن دغه راز ویل چې واشنگتن دی یوې داسې هوکړې لپاره هلې ځلې کوي چې له مخې به په غزه کې جګړه د یوې مودې لپاره درول کیږي او د حماس له لورې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د نورو یرغملو د خلاصون لپاره لاره هواره شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په غزه کې د یوه احتمالي اوربند څرک نه لګیږي، د دې سیمې تر ټولو زیانګالي اوسیدونکو حاضر دمه سیمې ته پر خوراکي موادو د بار کښتۍ د رسېدو لار څاري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د افغانستان د معترضو ښځو خود جوشه خوځښت د دې بنسټ د غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې ده. دغه خوځښت په یو پرانیستي لیک کې چې د ملګرو ملتونو ادرس ته یې لیږلی ادعا کړې چې د میرمن صدیقي روغتیایي وضعیت ښه نه دی او کورنۍ ته یې آن د درملو د وړلو اجازه نه ورکول کېږي.
د افغانستان د معترضو میرمنو خود جوشه خوځښت ملګرو ملتونو ته په یوه پرانیستي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رالیږل شوې او د چهارشنبې په ورځ خپور شوې، د دې خوځښت د غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په لیک کې راغلي چې میرمن صدیقي چې د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او څه موده وروسته د ترخي پله زندان ته ولېږدول شوه، د نورو مواردو تر څنګ د طالبانو د مشرانو د عکس په سوځولو تورنه او په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. خو په لیک کې دا تورونه رد شوي او لیکل شوي دي هغه د جنسیتي اپارتایډ پر ضد د مبارزې او د ښځو د بنسټیزو حقونو څخه د دفاع پرته هیڅ ګناه نه لري. د یاد خوځښت غړي لیلا بسیم په زندان کې د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه وویل:
زنی که به خاطر
هغه میرمن چې د خپلو حقونو او د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره پورته شوې و، اوس د سرخی پوله په زندان کې په ناوړه ډول شکنجه کیږي او خورا بد وضعیت کې ده، او تری بدتره ده چې کورنۍ ته یې هم اجازه نه ورکول کیږي چې د هغې د روغتیا لپاره درمل یوسي.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت په لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې په دې اړه مسؤولانه عملی او بیرنه اقدام تر سره کړي. همدشان د ښځو او بشري حقوقو فعال ترنوم سیدی وای که د طالبانو د کړنو په وړاندې بیرنه اقدام تر سره نشي په افغانستان کې به د بشري حقوقو ناورین رامنځته شي.
اگر برای این وضعیت بد
یک وضعیت لپاره کوم اقدام او ګټي کورنۍ او نړیوالې هڅې تر سره نشي د دې وضعیت پایلې به ډېرې وحشتناکې وي.
وضعیت بسیار وحشتناک خواهد بود.
موږ غوښتل د خوځښت د دوه پاړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو، خو ویان یې سبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې ټولو نیوز خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې د ښځو د حقونو فعاله منیژې صدیقي او د زده کړې دوه نارینه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو په تور نیول شوي. د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل بیا د دوشنبې په ورځ د دوی لپاره د عدالت غوښتنې د کمپاین په دوام کې د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی کړنلارو منتقدین ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل، چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي، خو ځینې لا هم په بند کې دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د طالبانو له مشر هیبت الله خونزاده غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکو اقداماتو ته د پایتخت کښېږدي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ په اعلامیه کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د بندیزونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي ته اندېښمن دی. دغه سازمان د جنوبی آسیا څنګه د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بی پولی خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې د ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د سازمان د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړې او خبرداری ورکړی چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي او دا وضعیت کېدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي. د آر ایس ایف د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشتې صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انځورونو خپرول منع کړي دي او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قمندان راډیوي خپرونو ته د ښځو پر اړیکه نیولو بندیز لګولی. په دې راپور کې دغه شان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي او ښځینه خبریالانو ته یې امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکاره شي. ښځینه خبریالانې هم سره له دې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی یې هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي. دوه ښځینه خبریالانو چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
ویل شوي ځینې خپرونې چې ښځې پر مخ وړي سړی باید هغو کارونو کې مداخله ونه کړي. جنسیتي تبعیض شتون لري. خبریالانې ډېر کار کوي خو معاش ډېر لږ ورکول کېږي. هماغه کار یو نارینه وکړي ډېر معاش ورکول کېږي. ځینې رسنۍ خو ښځه خبریاله له قرارداد لیک پرته په کار ګماري. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم تعبیض شته چې خبریالان اطلاعاتو ته لږ لاسرسي لري او کله کله نوي او تازه اطلاعات دوی ته نه ورکول کېږي.
هر خانم که با نهاد یا با رسانه کار میکنه
کومه خزه چې غواړي په ولایت کې له کومې رسنې سره کار وکړي لومړی باید له طالبانو سره په همغږۍ د اطلاعاتو کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې د چاره کې خزې نه دي بریالی شوي او مکتوب یې نه دي راوړي دوی سړی ګمارلی
و ان استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده ولی بانو نتونستن به خاطر نبود مکتوب.
د دې ترڅنګ یوې بلې خبریالې چې نوموړي هم د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مخکې د ښځو سره د مرکو په وخت کې هیڅ ستونزه نه وه، خو اوس اړ یو چې بکس کې ځان سره یو بسته ماسکونه ولرو سو د مرکو پر وخت یې وکاروي او په ټوله هیڅوک خبرو ته نه راضي کیږي. په ډیر سختۍ له لسو کسانو یو نفر راضي کیږي.
دا نفر اگر یک نفر راضي شوه،
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي وایي چې افغان خزینه خبریالانې هر ورځ رسنیو ته د محتوا د تولید لپاره د ظلم پر وړاندې مقاومت کوي او خپل ژوند په خطر کې اچوي. د دې بنسټ د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې له ځینو خبریالانو سره په یوې ناستې کې دې موضوع ته اشاره کړې چې نړیواله ټولنه څرنګه د طالبانو په حکومت کې ښځینه خبریالانو له کار ملاتړ وکړي. له رسنیو د ملاتړ نړیوال بنسټ IMS مسؤولې وحیده فیضي چې د غونډه کې برخه لرله ازادي راډیو ته وویل،
د مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو چې د غونډه کې ګډون درلود ټینګار پر دې و چې باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د ښځینه خبریالانو له یو نوی نسل چې په افغانستان کې تخنیکي او مالي مرستو ته اړ دي مرسته وکړي.
خو په همدې حال کې د RSF د راپور له مخې له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، دوی پر خبریالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ګڼ محدودیتونه ولګول او د رسنیو ازادي په شدت محدوده کړې ده. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې افغانستان د 2023 کال د رسنیو د ازادۍ په نړیوال نوملړ کې د 130 هیوادونو په منځ کې 152 ځای لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسېدل ډېر لرې دي. FAO نن پنجشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له تازه سفر وروسته یې په یو مرکه کې کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د لنډې مودې لپاره د دوو محلي راډیوګانو پر بندېدو او د شروالي لخوا د فعالیت د دوام لپاره یې پر وړاندې کړو شرطونو اندېښنه ښکاره کړه. د مرکز نن پنجشنبه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د شمله او دهکده په نومونو دوه خصوصي راډیوګانې چې د غزنی شروالي د لنډې مودې لپاره بندې کړې وې د فعالیت له بیرته پیلولو سره یې په دې شرط موافقه کړې چې باید له دې شروالي د فعالیت جواز ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې باب اندېښنه ښودلې. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د کډوالۍ د پروګرامونو په اړه د درغلو کسانو د دروغو په وادو خطا نسي. دغه سفارت نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، درغلي کوونکي د افغانانو په نشه کولو لپاره برېښنالیک یا واتس اپ کاروي او داسې ښکاره کوي چې ګواکې دوی په متحده ایالاتونو کې د میشتېدو په برخه کې مرسته کوي. په دوام راغلی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د CARE ټیم به هیڅکله هم له تاسو څخه د پیسو یا هم غیر قانوني انځورونو یا ویډیوګانو د استولو غوښتنه ونه کړي. سفارت غوښتنه کړې چې د نورو معلوماتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمي پاڼې ته مراجعه وسي. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو شپږ هغه فلسطینیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي چې په غزه ښار کې د مرستو لاریو ته انتظار وو. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې ښار په شمال کې پرون دغه فلسطینیان په کویت څلور لارې کې د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره راغونډ سوي وو چې د اسرائیل ځواکونو ور باندې ډزې پیل کړې. د دې پیښې په اړه د اسرائیل پوځ سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دستګاه وایي د اوکراین 14 بې پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي. د وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په دوو سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي 11 الوتکې په بلګرود او 3 په کورسک سیمه کې ویجاړې سوي دي. د بلګرود والي ویچسلاو ګلادکوف پر ټلګرام لیکلي چې په دغه برید کې یو کس وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. یوې زلزلې نن سهار د جاپان ختیځې برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې دغه زلزلې د فوکوشیما ساحل ته نږدې ساحې لړزولې دي او د تسونامي طوفان تر وتلو خبرداری نه دی ورکول سوی. تر اوسه په دې زلزله کې د مالی یا ځاني زیان راپور نه دی ورکول سوی. او اوس هم یوه جالبه مسئله، د افریقا د کاکاو د پروسس کولو تر ټولو لویو هیوادونو آج ساحل او غانا د کاکاو پروسس یا درولی یا هم کم کړي، ځکه چې دوی نسی کولی د کاکاو بوټي دانی وپیری. روټرز خبری ایجنټس د څلورو سوداګریزو سرچینو په حواله ویلي چې دا په دې باندې چې په نړۍ کې به د چاکلیټو نرخونه احتمالا لوړ سي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د چاکلیټ بیا شای نور هم ګرانه سي. د رویټرز یو څېړنه ښیي چې د چاکلیټو جوړونکي لستونزو سره ځکه مخامخ دي چې په افریقا کې د ککاو بوټي تولید کم شوی دی. د رویټرز راپور د سرچینو په حواله لیکلی چې په ځینو کلیدي تولید کوونکو هیوادونو کې د ککاو پروسس بند شوی ځکه بوټو کافي دانې نه دي کړي. د دریو کلونو راهیسې له خرابو حاصلاتو وروسته د ککاو د دانو بیه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. په آج ساحل کې چې د نړۍ نږدې نیمایي ککاو تولیدوي، یو دولتي پروسس کوونکی ویلي چې نور د ککاو دانې نه پیری. دغه سرچینې ویلي چې د ککاو د بوټو محصول یې بند شوی. په غانا کې هم ورته کیسه روانه ده. د رویټرز راپور وایي چې د پروسس اتو فابریکو څخه ډیرې په ورستۍ میاشتو کې تولید ځنډولی دی. د دولتي پروسس کوونکي شرکت سی پی سی په حواله راغلی چې د ککاو دانو د کمښت له امله په شاوخوا 40% ظرفیت کم فعالیت کوي. دا د چاکلیټ جوړونکو لپاره د سر درد بدل کیږي چې نسی کولای د خام ککاو څخه چاکلیټ جوړ کړي، او دا به د چاکلیټ مینوالو ته د لګښت زیاتېدو په معنا وي. د راپور لمخې تیر کال په امریکا کې د چاکلیټو بې 12% لوړې شوې وي، او سش کال د دوغ بېو د لال وړې دو اټکل سوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 3 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې، بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی، او د غراز وچکالی او نورې ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورک شو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مهیروي، خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونو کې و چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
د آزادۍ رادیو کارګرانو محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د نورستان ولایت و اماول وسوالی اوسیدونکی یم. طالبانو مالیه لوړ کړې دي، او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بند پراته دي. یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي، او مالیه په کې لوړه ده، او تجارانو دغه پکې ناراضي.
خبرې کوم دا مالیات بیخی ډیر دي، ځکه چې هغه ډول چې موږ په تیرو کلونو کې سرمایه گذاری کوله، دغې په ګټه مو لاسته راوړله، هغې کې هم ډیر کموالی راغلی دی. چې دلته مالیات ډیر لوړ شوي دي، زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډیرې اخلي، او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پانګونې ده، د پانګونې له لحاظ زمونږ مالیات ډیر دي. نو په دغه بخش کې مونږ د دوی څخه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي، ځکه چې ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنی کاروبار چې مونږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده، او د مونږ مجبور یو چې ګټه نیمایي کو، او نیمایي نه هم ډیر په دغه کې مونږ دولت ته مالیه ورکوو. نو په دغه بخش کې مو تاسو غوښتنه ده چې زمونږ اکثر تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي.
ازادي راډیو مینوالو، ما ولله طالبان چې راغلي دي مالیه ډېره غواړي، اوس تر پخوا یو په 45% لوړه کړې ده مالیه. دا خدای د وطن د خلکو سره ډېر تجاوزي ده چې خلک یې کوي. یو خو کاروبار ودرېدلی دی، بل دې اداره کم اوس کوي. د برق ته یې زر افغانۍ تړولی دی، د برق ته په 45000 افغانۍ غواړي، پخوا زر کالدار وي.
نو
سلام علیکم جواری است په خیر است د ازادي رادیو کارکون او تسیم جواری است تیار است به تنوم برابر دی ولا مر فلمن ولایت کی دل ډیر ګرانې دی شان ګران دی مر غواړو چې دا شان کرا ترزان کی چای او براو فلمیش د مون کول ګران دی نو یو څه کوشش دی طالبانمو کی ډیر مسول دی پر د مټرانو نه کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ دا تلیما دا ہلمن ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردما روجان دا تزمیر پہ ہلمن گرمسیل ولسوالی کے غاٹ غاٹ ماڑ ماڑ تجاران ستن ودا دا روجیم بارہ کی میاش خدا دراور سے دل دل تدس بے وزل کورنی ستا چ دماشام روڈی ولا کلری یعنی دماشام پ ڈوڑی پ سیاریان دی نزمیر د خپل تجاران وڑن سقدا غشتن د چ مثال د خبری دا بے وزل کورنی سر کومک کی مثال کد چا 1 روپے پ واسی کی 2 روپے پ واسی کی 1 روپے پ واسی باید د بے وزل کورنی سر دوی مرستو کی او پ خپل دولت می دا غږ دی چې مثال د خبرې دا مایوبین ورنه چې دی په داروجي کې د سخت ستونزو سره مخامخ دی ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګې لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانۍ کې په خدای چې هغه لا د کور په سادنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګې لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خو نو ډېره مشکله ده. نو پر خپل دولت می دا غږ دی چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي د بې وزل کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا د روژې میاشت دا مایوبین چې دی خواران د سخت ستونزو سره مخامخ دی خدای پاک دې وکړي د ازمږ نه پیغام نه شرکې.
سلامونه ازادي راډیو کارکون کړه کوم او زه دا پیغام نه پکې کولای خوشامن د سوالي څخه پریدم د ازادي راډیو چې می دا هیله ده چې دا پیغام تر مسول چارواکو ورسوي او زمو کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوی دي لاغو سره دې روزي مبارک میش کې مرسته وسی ځکه چې هم بارانونه دي هم شینه لري اکثره د شغل پردو کورو کې اړولې دي کورونا نه لري او اکثره سی بیا کورونا لري بیا د نور شي وس نه لري روزم بار کراله دي ارش ګرانی ده ارش ګران سوی دي نو مال خلکو چې مده ایله ده او حکومت چې مهم ده ایله ده چې مرسته باید سر وکړه ماجرینو سره.
سلامونه وایم د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل یم د هلمند ولایت څخه روجان دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیل ولسوالۍ سفاره او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوی دانی درې دانی د بی سرپرست میرمنې ناستې وي خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره کدی لاس روپی په واسي کدی شل روپی په واسي کومک را سره وکي نو زما پر مړو تجارانو باندې دا غټ دی چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدای غدا چا خوندې ومن دي د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شهید سوی یا به زوی شهید سوی یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي نو ورکې زکاتونه ورکې خدای غزمشت د افغانستان شریف خوندې دي چې درنه پورې چا په لو ولا کلی دلی وو مګر نن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي ما او تاسو ته خاص زاری کی چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مده غږ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین ورنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې د غشتنه چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسید بوله رکی کې دوله زره وسته ورشل زره کې زکه چې دغه دروځي حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دی نظریات ورته لري خدای پاک دی وکي چې دغه ته د ازمږ ماړه تجارانو ورونه توجه وکي او دغه بي سرپرست مرمونه سره کومک وکي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان ازیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه دغه اکثره شیونه چې ګرانشیب دي د کې دولت لا سم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی د دې لاریو کمیسیونونو نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زین راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2300 روپے نو دوی د خپل غټه دی پاره 2300 دی موټر نو 400 خلی نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره وزره سو چند جیګی کړی د نوبت معاملې نو دا چې د اکثره دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراض دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان له ځان ورسوي نو هغه یا وزل کېږي یا ټپیان کېږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کېږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترم لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر را واغوستل. نو په هغه کډوال کې زه هم را واغوستلم. د سپین بولدک له لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کاله څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک له لارې څخه را واغوستلو. نو بیا یویم موسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغاني را کړلې او درې دانې کمپلي را کړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر د ایویم والا موږ سره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو ژمې دي، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدې پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ غږ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سمو دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمر ژغ د مشرانو تر غوږو پرې ورسوي. زمر د زنداور چې ظاهر شاهي درې سوه شپېته کاریزه وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډېر دی. دغه زنداور کې دا د حکومت مشرانو هېڅ سری نه دی ولینې. موږ ته یو سړک جوړ کړی د هلمند پر غاړه پراتوی چلاوس وو، یو انچ اوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي، نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو والو یو بند راته سم کړي. دا والو خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه هغې منطقو کې بندونه تړه کېږي، او دغه کېږي موږ چې دا وچ شاګو باندې پراته هېڅ شی نشته. نوزمر هیله ده چې د ازمر ژغ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمندو خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ بیا سه. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پامدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د لخوا متاسفانه چې سږکال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاري. نو زموږ ډېری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبي کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنه مصرف کړي. داسې موږ ډېری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پوری اوبه همداسې برنه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو بیا ځای وبنه مصرف کړي. کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کوو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه دا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمج د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې دمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د دمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده، د سکندو کفر د روجان
مرته چې کم وخت مریض را پیر سیمه تر ولایت پر نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د د بغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم دمبر چې پاته دي دغسې تر ګرمسیر ولسوالۍ راورسي د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کړي دغسې ځي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نښلي خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نښلي نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو موږ ته چې مریض را پیر شي تر ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسولین یې واوري. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کا اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. زه عبدالنجاح افغانم د هلمند ولایت نه. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه څخه یو افغاني سیم ده چې ډېر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. نو زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، یوازې ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ ږغ تر حکومت ته ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې دي، زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغانوي سیم یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انتنونه دلته راوړي چې کار وکړي. ځکه چې موږ له ډېرې مشکلاتو سره مخ په خاطر له دې چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي، نو موږ نشو کولی چې تر خپل نور ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي یا کوم موټر ته یا کوم بله ستونزه وي، نو موږ به دغه مجبور یو هغه کشپاو که ورځ موږ به هلته ورځو خپل ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامیار یم د هلمند ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤولین هڅه کوي چې خلک پوه کړي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودای په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخ نه نیسم، د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کومې ستونزې چې یاد سوی هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کومې سپارښتنې مو چې وکړي پر هغو سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو وزدانه د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک دده پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم: 0 15 3 شپېته 4 4. خدای په امان.
بله، سلام علیکم ورسم. سلامونه تاسو ته. کوم رسم ته څنګه ښه؟ الحمدلله، لغمان نه، لغمان څخه من زه یترز چې نصر مې کې تقریبا د نسخې کې نظر کا شوه د پخلو وای څو کاله تر وکنه پرتن د پاره سمالمت نه مت دې په داس نه راځند وای چې پرواز یا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دي دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 52 20 او بل شمیره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی، داسې د 10 او 18 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زمما د واتس اپ شماره د شسلیر سات اخلاص ان شاء الله چې خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 103 یعنی 0 1 1 4 1 15 0 3. بل اتصال شماره ده هم در ته وایم چې ساده شماره ده 0 58 9 49. یعنی 0 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0. بله شمېره وایم 0-2-6-18-1-4. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمونه اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9، یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیرې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.